السلام علیکم له غرمې مخ کې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یوې بلې یو سات خبرونه اوریدو ته رابولم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان لپاره مهمه ورځ ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران له افغانستان سره پر خپلو مرستو او په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې او مشورې کوي. دا هم اوري چې د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د ورتګ لپاره تیاری لري او کچیرې دې ولایت د حکمتیار د ستنېدو پرېکړه وشي دوی به ورته هرکلی وایي. خو له هر څه مخکې د افغانستان او د سات مهم خبرونه لرو چې ناجیه صاحب یې برابر کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوی چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت او یو شمیر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان یوې محکمې د دې هیواد د ټولنیزو شبکو د وژل شوي ستوري قندیل بلوچ ورور او دوه نور کسان په رسمي ډول د هغې په وژلو تورن کړي او د بشار الاسد ځواکونو د حلب ښار په ختیځ کې د نورو پنځو سیمو د نیولو خبر ورکړی. د خبرونو تفصیل: د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت او یو شمیر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په بروکسل کې د ازادي رادیو خبریال وایي په نننۍ غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او ورسره پلاوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون هیله څرګنده کړه چې په دې غونډه کې به اغیزمنې خبرې وشي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ روانه اونۍ ډاډ ورکړ چې دا تړون له افغانستان سره ولاړوي او سرګند کړ چې د امریکا د نوي ولسمشر اداره به هم له افغانستانه ملاتړ جاری وساتي. په ننګرهار کې د هند پر قونسنګرۍ د حملې په تړاو نیول شوي سړي په خپل جرم اعتراف کړی او ځان یې د داعش غړی بللی. د دې ولایت ویاندوی عطاالله خوږیاڼي پرون سه شنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړي په خپل جرم اعتراف کړی او ویلی دی چې د ډیورنډ کرښې پورې خواته یې د افراطي فعالیتونو زده کړه کړې ده. په خوست او پکتیا کې د ښځو په وړاندې تشدد د تیر کال په پرتله 14% زیات شوی. په جنوب ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مسؤلینو پرون سه شنبه وویل چې په دې ولایتونو کې سږ کال د ښځو پر ضد د تشدد 215 پیښې ثبت شوې دي. د ازادي راډیو خبریال د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر د غړي زرمینه شمس په حواله وایي چې په پکتیکا کې هم د ښځو پر ضد تشدد زیات دی خو د امنیت د خرابوالي له امله ارقام نشي راغونډولی. د خوست د ښځو چارو مشر ملالۍ ولی له ملایانو قومي مشرانو او مخورو غوښتنه وکړه چې د ښځو د حقونو په اړه معلومات خپاره کړي او خلک دې له ښځو سره د ناوړه چلند او ظلم د عواقبو خبر کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ 10 پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زریرنی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 610 افغانۍ. د پاکستان یوې محکمې د دې هیواد د ټولنیزو شبکو د وژل شوي ستوري قندیل بلوچ ورور او دوه نور کسان په رسمي ډول د هغې په وژلو تورن کړي دي او دا یې د ناموسي وژنو د لوړې سطحې قضیه ګرځولې ده. قندیل بلوچ د پارونکو سیلفي تصویرونو او ویډیوګانو لپاره مشهوره وه. په 13 جولای میاشت کې د هغې خپل ورور وژله. د قندیل بلوچ ورور وسیم له نیول کېدو وروسته د خبریالانو مخکې وویل چې خورې کورنۍ ته شرم او بې عزتي رسولې وه، نو په همدې خاطر یې لمنځه یوړه. پاکستاني چارواکي وایي محکمه به د ناموسي وژنو د قضیه سبا پنجشنبه په ورځ وڅیړي. د بشار الاسد ځواکونو پرون سه شنبه د حلب ښار په ختیځ کې د نورو پنځو سیمو د نیولو خبر ورکړ. په سوریه کې د بشري حقونو د سارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ کې د مخالفینو 80% سیمې نیولې دي. دې ډلې ویلي چې د اسد ځواکونو د حلب په ختیځ کې د شیر په نوم سیمه نیولې چې د رژیم د مخالفو وسلوالو د فعالیت لوی مرکز و او مخالف وسلوال د اسد د واکونو پر ضد غلچکی حمله کوي. د روسیې دفاع وزارت هم ویلي د بشار الاسد ځواکونو په ختیځ حلب کې 15 نورې سیمې نیولي او د دې ښار په ختیځ کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې 15% سیمې د رژیم له مخالفو وسله والو نیول شوې دي. د سعودي محکمه پرون 15 تنه ایران ته د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړل. دا ښایي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. د ریاض محکمه پرون سه‌شنبه 15 تنه نور له شپږ میاشتو تر 15 کلونو په بند محکوم کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی د خبر رد کړی چې په سعودي عربستان کې د دوی لپاره جاسوسي فعالیت شوی. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم په حواله قاسمی ویلی چې داسې ادعاوی اساس نه لري او د سیاسي هدف لپاره کیږي. ناټو تړون او اروپایي اتحادیې پرون سه‌شنبه د همکارۍ د نوي عصر پیل اعلان کړ. دوی د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ بهرنۍ کړنلارې او د ناټو په اړه د هغه نظر ته په پام د ګډې همکارۍ پر اجنډا موافقه کړې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د خبرو پر مهال د انټرنیټي حملو او معلوماتي جګړې د مخنیوي د سمندري عملیاتو او د ګاونډیو هیوادونو د امنیت ټینګولو لپاره پر یو پلان هم سلا کړې ده. او د ایران د سختریزو ملیشو خبری سرچینې بسیج پریس د یو لوړ رتبه چارواکي په حواله ویلي چې 50 ایرانی زده کوونکي چې په داوطلبانه توګه سوریې ته د جګړې لپاره تللي وو وژل شوي دي. د ایران د زده کوونکو بسیج سازمان مشر داود ګوتزی ویلي چې دا زده کوونکي په تیره یوه میاشت کې وژل شوي دي. د ایران حکومت ادعا کوي چې پوځي سلاکاران او داوطلبان د سوریې د ځواکونو د ملاتړ او هلته د مذهبي ځایونو د ساتنې لپاره ورستوي، خو دا ردوي چې پوځیان یې جګړې ته ورستول شوي دي. تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ناجي سپای څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ننګرهار چارواکي وي د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د ورتګ لپاره تیار لري او د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک وي تر اوسه دا نه معلومه چې ښاغلی حکمتیار به اول چیرته راځي.
ځینې ولایتونه شته چې کېدلی شي فیصله نهایتاً به د افغانستان د اسلامي حزب د تنظیم سره وي چې د هغوی امیر په کوم ولایت کې حضور پیدا کوي.
پاکستانی رسنۍ وایي طالبان غواړي چې افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې پراتلونکو کلونو کې به د پاکستان پر ځای له هند سره د کندهار څخه په سوداګرۍ کې زیاتوالی راشي. د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې 2 پروګرامونه کور کړي او د ګوډي اچار خبريږي.
ولایت حکومت اختصاصي بودیجه نه ده ورکړي؟
ورکړي ده، خو اله د موږ روزمره مصارف پوره کړي نو د رغول او جوړولو لپاره څه نه پاتې کیږي.
آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوپر په صفه ډول اوریدل شي. د بلجیم مرکز بروکسل نن د افغانستان لپاره د مهمې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې د ناټو په مرکز کې ترسره کیږي د ناټو د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادونو استازي ګډون کوي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې غونډه کې به افغان پلاوی هم برخه واخلي. په دې غونډه کې به څه پریکړه وشي؟ له بروکسل په احمد شیبر رپورټ راستولی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا خبرې په داسې وخت تر سره کیږي چې په افغانستان کې وضعیت لا هم کړکې چند دی. جان کیری تیر ماشام د بلجیم په مرکز بروکسل کې وویل
الایانس ممبرز ویل آلسو میټ وذ افغان فارن منیسټر ربانی ان اورډر ټو ډیسکس د پروګرس اف
د ناتو غړي او شریکان به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره هم غونډه وکړي. دوی په دغه ملاتړ د ماموریت ته پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړي او د دې پر اړتیا به وشخیږي چې د اوشت مهال په مخه پر افغان امنیتي ځواکونو پانګونه په یوه داسې چاپیریال کې زیاته کړي چې لا هم کړکې چن او بې ثباته دی. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم ویلي وو چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جان نیکولسن او په افغانستان کې د ناتو له ملکی استازي اسماعیل آراماس سره به د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ستولتنبرګ په ورته وخت کې انتظار دی چې په افغانستان کې به د اصلاحاتو په برخه کې یو راپور په نننۍ غونډه کې ترلاسه کړي. د ناتو عمومي منشي وویل چې دا اصلاحات د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او سوکالۍ لپاره ضروري دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې په نننۍ غونډه کې به ناتو او شریکان یې له افغانستان سره د ناتو ژمنې نوي کړي. د ناتو عمومي منشي په پولنډ کې د ناتو د مشرانو د غونډې ژمنو ته اشاره کوله. د ناتو مشرانو د جولای په 8 او 9 په ورسا کې ژمنه کړې وه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت به تر 2016 کال وروسته ادامه پیدا کړي. له افغان ځواکونو سره به د 2000 کال تر پایه مرستې وکړي او د افغانستان له حکومت سره به اوږدمهاله مشارکت ولري. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار چارواکي وی د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د ورتګ لپاره تیاری لري او کچیر هغه ولایت ته د حکمتیار د ستنېدو پریکړه وشي دوی به هرکلی وکړي. یوې کره سرچینې چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ازادي راډیو ته ویل چې د حکمتیار کورنۍ ننګرهار ته رسیدلې ده او هغه به هم په راتلونکو څو ورځو کې ورشي. خو د ولسمشر سلاکار او له اسلامي حزب سره د حکومت د سولې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسون مشر محمد اکرم خپلواک وایي چې د حکمتیار د ستنېدو لپاره ځینې سیمې په نظر کې نیول شوې خو وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼی وای دا لانه د څرګنده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به د ولایت تستنیږي خو کچیر داسې پریکړه وشي دوی هرکلی ته تیار دي. ښاغلی خوګیاڼی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې یو رسمي پلاوی له کابل ورغلی و چې د حکمتیار او د حزب اسلامي د کډوالو د ستنېدو پر شرایطو خبرې وکړې خو د نهایی پریکړې په اړه لا معلومات نه دي ورسېدلي.
اسلامی افغانستان اور حکومت سرمند کڈوالو ہاں ہوا
د ننګرهار د والی ویان د حزب اسلامي اړوند دوستنیدونکو کډوالو د شمیر او نورو جزئیاتو لور کول ډډه وکړه خو یوې کره سرچینې چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط لازادي راډیو سره خبرې کولې پرون وویل چې د ګلبدین حکمتیار د کورنۍ غړي ننګرهار ته ستنه شوی او خپل حکمتیار به هم په څو ورځو کې هغه ولایت ته ورشي. د دې سرچینې په حواله په ننګرهار کې د حزب اسلامي د مشر د ورتګ لپاره تیاری روانه ده او د هغه د استوګنی لپاره ځای هم په نقشه سوی دی چې کار ور باندې روان دی. د سرچینې زیاته کړې چې ښاغلی حکمتیار به یوه موده په ننګرهار کې میشت وي او بیا به کابل ته ولاړ سي. خو د ولسمشر سلاکار او له اسلامي حزب سره د حکومت د سولې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسون مشر محمد اکرم خپلواک وایي چې د حکمتیار د ستنېدو لپاره مختلفې سیمې په نظر کې نیول شوې او وروستۍ پریکړه د حزب اسلامي د استازو په لاس کې ده.
د افغانستان اسلامي حزب امیر به لکم په کوم ولایتونو کې یو له ولایت څخه خپل حضور پیدا کړي او لږ ځای به بیا کابل ته تشریف راوړي. احتمالا ځینې ولایتونه شته چې کېدلی شي فیصله نهایتا به د افغانستان د اسلامي حزب د تنظیم سره وي چې د یو امیر په کوم ولایت کې حضور پیدا کوي. تر اوسه پورې موږ پر دقیق اړه نشته. موږ ورته خپل تیاری هم په جنوبی ولایتو کې او هم په مشرقي ولایتو کې کاملا د افغانستان اسلامي جمهوریت آماده ده چې د دوی هرکلی وکړي.
ښاغلی خپلواک په دې اړه به خبري څرګنده کړي چې د ګلبدین حکمتیار د کورنۍ یو شمېر غړي ننګرهار ته ستنه شوی. هغه وویل چې ښاغلی حکمتیار شای په ماقټ ډول یو ولایت ته ستون شي او له هغه ځایه به بیا کابل ته ځي او د خپلواک په وینا د نورو مشرانو په توګه به خپل سیاسي فعالیت او ټولنیز ژوند ته دوام ورکوي. د ولسمشر سلاکار او له اسلامي حزب سره د حکومت د سولې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسون مشر محمد اکرم خپلواک زیاته کړه چې د هر افغان د امنیت ټینګول د حکومت مسولیت دی او د ګلبدین حکمتیار لپاره د ښه امنیت لپاره پښپړ ډاډ لري. د هغه په وینا د حزب اسلامي د یو شمېر بندیانو پر خوشی کېدو هم کار روان دی.
د فرشتې جلسې په ریپورت کې مو اوریدل چې د ننګرهار چارواکي وایي کچیر ته د اسلامي حزب مشر د ولایت تراشي نو دوی ورته پوره چمتووالی لري. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي چې تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې چې ښاغلی حکمتیار به کله او کوم ولایت ته لومړی راځي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستې دي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره په بروکسل کې د ناټو د غړیو هیوادونو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیوا دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کوي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي افغان حکومت له امریکا او ناټو هیلې لري چې ترهګرۍ په خپلو ځالو کې له منځه یوسي او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې د افغان ملکي وګړو سر او مال ته زیان ونه رسیږي. وړاندې په سره مقاله کې یادونه شوې له ترهګرۍ سره روانه مبارزه باید د بری تر بریده ورسول سي او تر څنګ افغان ځواکونو ته باید پرمختللې وسلې او امکانات ورکړل سي. د اصلاح ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ناټو همکاري باید عملی دوام پیدا کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور افغانستان د ناټو لپاره ځانګړی اهمیت لري ځکه د افغانستان وضعیت په ټوله نړۍ تاثیر اچوي. لیکوال لیکي داعش د ناټو په غړیو هیوادونو کې حملې وکړي او دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د اصلاح په سرمقاله کې ناټو ته وړاندې سوی چې د داعش، القاعده، طالبانو او د منځنۍ اسیا د نورو تروریستي ډلو په فعالیتونو باید سترګې پټې نه سي. د سرمقاله په پای کې راغلي ناټو او افغانستان ګډې ګټې لري، د دواړو همکاري کولای سي چې د سیمې او نړۍ امنیت او ثبات تضمین کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړي د ناټو د ژمنو تجدید به وضعیت ته بدلون ورکړي. د دنیا په سرمقاله کې یادونه سوي د ناټو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه مخ په ډېرې دودي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د ناټو غړیو هیوادونو د ورسا په غونډه کې افغانانو ته څرګند پیغام ورکړی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ناټو ویلي دي چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د تروریستانو په ځاله بدل کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي افغان ولسمشر دی د ناټو ماموریت له مخې د افغان ځواکونو تشې او اړتیاوې پوره کړي. وړاندې په مطلب کې یادونه سوي ناټو د افغان سرحدي ځواکونه وروزي، د هوایي ځواکونو په برخه کې دی له پخوا څخه هڅې ګړندۍ کړي. د لیکوال په باور څو افغان ځواکونه له دفاعي او تیښتې حالت څخه ووځي او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي ناټو په افغانستان کې خپل پوځي حضور د سیمې د امنیت لپاره ګټور بولي.
د ازادي رادیو د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګړې اچار هونیس پروګرامونه هم خبريږي. په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنس د سولې د خبرو سره کڼلې دلکیږي، ځینی پاکستانی رسنۍ د خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو د چمتووالي خبره کوي. خو د افغانستان د سولې علي شورا په دې اړه به خبري سرګندوي او وایي په خوانیو تجربو ته په پام سره دا ډول سرګندونې تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري. نوري اسنوري په تفصيلي رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي هغه راپورونه چې وایي طالبان خبرو ته تیار دي خو افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره نه کوم پلان او نه کوم ستراتیژي لري، تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري. په داسې حال کې چې عملاً لیدل کېږي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له یوې اوږدې مودې راهیسې په ټپه درېدلې. ځینې وختونه یو شمېر رسنۍ په تېره بیا پاکستاني رسنۍ په دې اړه داسې راپورونه خپروي چې په خپلواکه توګه یې تاییدول ګران وي. په دې ترڅ کې پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې بیا د سولې خبره راپورته کړې او ویلي دي چې ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي او د دې قوي نښې لیدل کېږي چې ډېر ژر به د کابل او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي. ورځپاڼې کابل او اسلام آباد ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیالې لورا میلر سفر له دې موضوع سره تړلی او همې قطر ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او په کابل کې د یوناما د مشر تادامیچی یاماموتو سفر او د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره د هغه د ترسره شوو خبرو یادونه کړې ده. نه یوناما او نه هم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي دفتر د دغو کتنو په اړه زیات جزئیات خبرې کړې دي. دا پوښتنه مې چې آیا د دغو دو مهمو نړیوالو ماموریتونو مسؤلینو اسلام آباد او قطر ته په سفرونو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو پر امکاناتو تمرکز کړی و، او آیا دغه راپورونه سم دي چې طالبان خبرو ته تیار دي؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو له مشر اسماعیل قاسم یار څخه وکړه. ښاغلی قاسم یار وایي هره هغه هڅه چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره لاره هواره کړي ستایي او ملاتړ یې کوي، خو ډېر ځلې هغه راپورونه چې په رسنیو کې د سولې په اړه خپرېږي تبلیغاتي او تکتیکي بڼه لري. ځینې وختونه ضد نقیض څرګندونې کېږي کله د طالبانو د مشرتابو ویان د جګړې د دوام خبره کوي، یا هم ورته د جګړو د تېزېدو او وینې تویېدو مسایل مطرح کوي، او کله هم د سیاسي کمیټې او په قطر کې د دفتر په اړه نرمې خبرې کوي. هیله من یو چې دا جدي وي او تکتیکي نه وي، او هغه د ځینو تبلیغاتي مسایلو لپاره نه وي، بلکې دوی واقعا په سولې فکر وکړي او د سولې لاره مخته ونیسي او د سولې په دروازه راننوزي، د ستونزو لپاره حل لارې او خپلې غوښتنې په مشروع توګه مطرح کړي. ښاغلی قاسم یار د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د چمتووالي خبره په داسې حال کې تبلیغاتي بولي چې اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د سیاسي کارپو فیض محمد زلان له قوله ویلي چې د طالبانو سترو مرکچیانو مولوي شهاب الدین دلاور، قاري الدین محمد او سهیل شاهین ورته ویلي چې د طالبانو مشرتابه اوس خبرو ته لومړیتوب ورکړی، خو کابل د خبرو د پیلېدو لپاره نه کوم پلان او نه کومه ستراتیژي لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون تېرې اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره سولې د موافقې له تطبیق وروسته به د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو له بیلې شوې ډلې سره چې خبرو ته لیوالتیا ښودلې خبرې پیل کړي، خو داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شوي چې ګواکې نوموړی په پاکستان کې بندي شوی دی. پاکستانی اکسپرس تریبیون ورځپاڼه وایي د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالې لورا میلر، په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل، د میلر پوځي سلاحکار جنرال جود لیونس او افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د سولې مسله وڅېړله. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د قطر د دفتر استازو ورته ویلي چې د طالبانو مشران په خپلو کې پر دې خبرې کوي چې د خبرو اترو لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړي، او زیاتوي په اکتوبر کې اسلام آباد ته د طالبانو د سیاسي مشرانو تر سفر وروسته ډیپلوماتیکې هڅې تیزې شوې دي. طالبانو تیرې اونۍ د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې له دې وروسته به په افغانستان کې پر ټولو ټولګټو پروژو چې ګټه یې ټولو ولس ته رسېږي حملې نه کوي. د طالبانو استازو دغه راز تیرې اونۍ قطر ته له کابله یو شمېر خبریالان او د چارو یو شمېر کارپوهان هم وربللي وو. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد اسدالله وحیدي چې د طالبانو له استازو سره د خبرو په پلاوي کې وایي د طالبانو د استازو له خبرو برېښېده چې د دوی په دریځ کې یو څه نرمښت راغلی دی. د سولې په اړه طالبانو ډیر واضح وویل چې موږ د سولې خبرو ته تیار یو، خو د سولې او د سولې د خبرو اترو په وړاندې اساسي خنډ په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور دی. که امریکایان دې ته حاضر شي چې خبرې وکړي او د یو مهالویش له مخې له افغانستان ووځي، موږ حاضر یو چې د افغانستان له حکومت او له مختلفو ډلو سره خبرې وکړو. د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر تادامیچی یاماموتو هم تېره اونۍ قطر ته تللی وو، او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي، او احتمالاً دا مسله چې یونما د سولې په خبرو کې څه رول لوبولی شي څېړلې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسیزم غغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د غراس په منځني صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. پراتونکو کلونو کې بعد پاکستان پر ځای له هند سره د کندهار څخه په سوداګرۍ کې زیاتوالی راشي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي سوداګرو ته د حواله لارې د ترانسپورټي اسانتیا او رامنځته کول به د دغه هیواد سره په سوداګریزه برخه کې نوي فرصتونه رامنځته کړي، او دا کار به د جنوبي حوزې د اقتصاد په وده کې هم مهم رول ولوبوي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د سیاسره پشپشم کانفرنس کې هندي چارواکو د افغانستان د سولې او ثبات ترڅنګ په سوداګری زبر حکیم د اوټمحاله همکاري ډاډ ورکړي. لولس مشر اشرف غنی سره د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د کانفرنس په جریان کې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګری د یو هوایي دالیز د جوړېدو مسله هم یاد کړي، او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په نږدې راتلونکي کې د هوایی ترانسپورت له لارې په سوداګرۍ کې زیاتوالی راسي. له افغانستان څخه هند ته د صادراتو زیاته برخه له جنوبي ولایتونو ترسره کیږي او د دې سیمې سوداګر د افغانستان سره د هند د سوداګرۍ دې تازه ژمنې هیله من کړي دي. سوداګر وایي هند د افغانستان په ځانګړي ډول د جنوبي حوزې د وچې او تازه میوې لپاره مناسب بازار دی او که د هوا د لارې د دغه هیواد سره سوداګریز راکړه ورکړه ډېره سي نو د مځکني ترانزیت په خاص ډول د پاکستان د ستونزمنې لارې بدل به پیدا سوی وي. د کندهار د سوداګرۍ د خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي چې د هند او افغان دولتونو دا اقدام به سوداګرو ته زمینه برابره کړي چې خپل مالونه پر وخت تر مارکیټونو پورې ورسوي.
نو موږ هر څونه چې سهولتونه ډیریږي او موږ خود کفا کیږو موږ د دنیا ته یو لار بله پرې کوو، زموږ تجارت هم پراختیا مومي او زموږ اقتصاد ته هم مثبت پایله.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال وایي د هند تر څنګ اوس د ایران او منځني ختیځ په ځینو نورو هیوادونو کې هم د سوداګرۍ زمینه برابره سوې خو نوموړي په دې برخه کې د بنسټیزو اقداماتو غوښتونکی دی. بل لور ته کندهار یو شمېر اوسیدونکي په تجارتي برخه کې د هند سره د همکاریو له زیاتوالي هرکلی کوي او وایي چې افغان دولت یې نور د پاکستان سره په ټولو برخو کې پر خپلو اړیکو غور وکړي.
دا خو بیخی ښه کار دی، کاروبار دی چې سوداګر زموږ د افغانستان د وچې لندې میوې په تیارو کې و هندستان ته یوسي، نو دا زموږ تاسو لپاره یو ډېر ښه کاروبار دی، یو ډېر ښه انتخاب دی چې د هندستان خلکو کړی دی زموږ د افغانستان لپاره.
زما نظر خو په دې اړه دا دی چې وخت چې به د پاکستان د لارې څخه پاکستان ته تلله هغه به ډېرې ستونزې ته پېښولې. اوس چې هند ته د ترانسپورټ د لارې یا د تیرې له لارې محصولات یا صادرات واردات کېږي نو دا د افغانستان په اقتصاد کې ښه.
په هند کې د آسیا زړه هېوادونو په کانفرانس کې د شاوخوا دېرشو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو او استازو برخه درلوده او ټولو د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د رښتینې مبارزې غوښتنه کړې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ټیکنالوژي لوی شرکتونه او ټولنیزي آنلاین شبکې وای د انټرنیټ له شبکې څخه تروریستي مواد پاکول غواړي. د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او مایکروسافټ شرکتونو ویلي د یو شریک ډیټابیس پرامنځته کول به تروریستي مواد تشخیص او د انټرنیټ له نړیوال جال څخه بهر کړي. په دې اړه تفصیل اجمل اندوړند کوي.
د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب آنلاین ټولنیزو شبکو او د ټیکنالوژي یو ستر شرکت مایکروسافټ وای خپل کې په ګډه یو مرکزی ډیټابیس جوړوي چې ورسره به په چټک توګه په دې شبکو کې د ترهګرۍ لپاره د تبلیغاتو مواد موندل کیږي او له ټولنیزو شبکو به پاکيږي. په دې وروستیو کې آنلاین ټولنیزو شبکې د داعش د وسلوالې ډلې په شمول د ترهګرو ډلو لپاره د استخدام په یوې پیاوړې وسیلې بدلې شوې. داعش ته دې شبکو د زمينه برابر کړې چې نړۍ په ګوډ ګوډ کې د خپل خبرونو لارې ملاتړ پیدا کړي او خلک سختر سي ته وهڅي. په عین حال کې افغان وسلوال طالبان هم د خپل فعالیتونو او نظریو د خپراوي لپاره په پراخه توګه له آنلاین ټولنیزو شبکو کار اخلي. په دې وروستیو کې د امریکا او اروپا په شمول د نړۍ په ځینو برخو کې له یو لړ بریدونو وروسته د ټکنالوژۍ پر ځینو شرکتونو د لویدیځو هیوادونو لخوا فشار زیات شو څو له انټرنیټ څخه د تروریستي تبلیغاتو د پاکولو په برخه کې ډیر کارونه ترسره کړي. دا مهال د فیسبوک او یوټیوب ټولنیزو شبکو په اوتوماتیک توګه د سختریزو ډلو لخوا د خبرو شو مطالبو د پاکولو کار پیل کړي. مایکروسافټ شرکت په 2009 کال کې د یو ورته ډیټابیس او ځینو ځانګړو پروګرامونو په مټ له انټرنیټ څخه د ماشومانو د پورنوګرافي د لری کولو پر ضد کمپاین پایل کړ. د ټکنالوژي د شرکتونو ترمنځ د نوي شریک ډیټابیس پرامنځته کولو سره به د آنلاین نړۍ د سترې کمپنۍ وتوانېږي چې د ځانګړي ټکنالوژي په مرسته تروریستي تبلیغاتي معلومات سر تر زره کشف او لمنځه یوسي. همدارنګه به هغه اکاونټونه چې دا ډول تبلیغات خپروي وتړي. دا روان میلادي کال د فبروري لمیاشتې تر اگست میاشتې پورې د ټویټر ټولنیزي شبکې د 215 کسانو اکاونټونه تړلي او د دې شبکې د حق کارپوهانو شمیر زیات کړی چې د سختریزو لخوا خبر شوي مطالب ارزوي. د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او مایکروسافټ ترمنځ د شریک ډیټابیس په راتلونکي میلادي کال کې کار پیل کړي او کیدای شي د ټکنالوژۍ د نړۍ نور شرکتونه هم ورسره یوځای شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سحر لونه د ماخم ترو بچو پوري په کابل او د افغانستان په ټولو خارونو کې په صفا او واضح ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه یو سر 200 شپږ نوي په ټولو افغانستان او ټوله سیمه کې ووري لسیمه بجې دي لا ناچی صفه څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډي زورو
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په ننګرهار کې د هند پر قونسنګرۍ د حملې په تړاو نیول شوي سړي په خپل جرم اعتراف کړی او ځان یې د داعش غړی بللی. د پاکستان یوې محکمې د دې هیواد د ټولنیزو شبکو د ویل شوي ستوري قندیل بلوچ ورور او دوه نور کسان په رسمي ډول د هغې په وژل کېدو تورن شوي او دا یې د ناموسي وژنو د لوړې سطحې قضیه ګرځولې ده. د ایران د سخت دریځو ملیشو خبری سرچینې بسیج پریس د یو لوړ رتبه چارواکي په حواله ویلي چې 50 ایراني زده کوونکي چې په داوطلبانه توګه سوریې ته د جګړې لپاره تللي وو وژل شوي دي. ناټو تړون او اروپایي اتحادیې پرون سه شنبه د همکارۍ د نوي اثر پیل اعلان کړ. د سعودي محکمې پرون 15 تنه ایران ته د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړل. او د بشار الاسد ځواکونو پرون سه شنبه د حلب ښار په ختیځ کې د نورو 15 سیمو د نیولو خبر ورکړ.
وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه اورئ. روسیې پر دې چې نړیوالې ټولنې د سوریې په حلب ښار کې د دوو روسي روغتیا پالانو د وژل کېدو په اړه نرم غبرګون څرګند کړ انتقاد کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دوه روسي روغتیا پالان په حلب کې پر یو ملکي روغتون د روسیې د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو په راکټي حمله کې وژل شوي دي. له بله پلوه د سوریې دولتي ځواکونو ویلي چې په حلب کې نور پرمختګونه هم کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې.
د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون په دې اړه په خبرو کې د امریکا یادونه وکړه. وی ویل چې په حلب کې د داسې خوشنوونکي پیښې په اړه چوپتیا غوره کړې ده. پیسکوف پر دې خوشنۍ څرګنده کړه چې د هغه په وینا د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په حلب کې پر یو روغتون د حملې په اړه سخت غبرګون نه دی څرګند کړی او داسې خوشنوونکي پیښې په شدت نه دي غندلي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ په حلب کې پر یو روغتون د بشار الاسد رژیم د مخالفو ډلو پر راکټي حمله کې دوی پوځي روغتیا پالانې نادجه ده دوراچینکو او ګالینا میخایلوا ووژل شوې او د هغوی همکار وادیم ارستینف زخمی شو. د روسیې د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا حمله پلان شوې وه او د روغتون د موقعیت په اړه بهرنیو کړیو وسلوالو ته معلومات ورکړي وو او راکټي حمله ورباندې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پر امریکا د هر داسې تور پورې کول به په بشپړ ډول ناسم وي. د دې وزارت ویندوی مارک تونر پرون وویل چې امریکا به هیڅکله د سوریه اپوزیسیون ډلو ته داسې معلومات وړاندې نه کړي. د روسیې ټلویزیون آر ټي چې له دولته مالی مرسته اخلي ویلي چې د پیښې په اړه یې د سره صلیب له نړیوالې ټولنې سره خبرې کړي او د ټولنې ورته ویلي چې په سوریه کې د روان کړکېچ ټولې خواوې د ملکي خلکو، روغتیایي کارکوونکو، ناروغانو او روغتونونو د امنیت په خوندي کولو کې ناکامې شوي او د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ د تفکیک مسؤلیت یې نه دی ادا کړی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د سره صلیب د نړیوالې ادارې دا وینا په حلب کې د روسیې روغتیا پالانو د وژل کېدو په اړه د دې ادارې بې تفاوتي څرګندوي. روسیه له تیرو څو کلونو راهیسې د سوریې په جګړه کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي او تیر کال یې د بشار الاسد ملاتړ لپاره هوایي حملې هم پیل کړې. په حلب کې د روسیې او د بشار الاسد رژیم د ګډو عملیاتو په اړه پرون د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جین مار ایرولت د فرانسې ټلویزیون فرانس 24 ته وویل چې شدت به یې وضعیت لا خراب کړي. د حلب مسله د دې ښار د خلکو د وژل کېدو او د ښار د سقوط په بیه تمامېږي او د سولې لار نه ده. د جګړې افراطیت او تروریزم خطر به په سیمه کې پاتې شي. پوځي حل به چې بشار الاسد او ملاتړ کوونکو یې په ځانګړي ډول روسیې غوره کړی په ټوله سیمه کې دوامدار بحران جوړ کړي. د بشار الاسد ملاتړو ډلو پرون په حلب کې د 50 سیمو د نیولو خبر ورکړ. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ کې د مخالفینو 70% سیمې نیولې دي. د ډلې ویلي چې د اسد ځواکونو د حلب په ختیځ کې د ښار په نوم سیمه نیولې چې د رژیم د مخالفو وسلوالو د فعالیت لوی مرکز و. او مخالف وسلوال د اسد د ځواکونو پر ضد غلچکی حمله کوي. د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د بشار لسد ځواکونو په ختیځ حلب کې 15 نوې سیمې نیولې دي او په دې شار کې د عملیاتو لپاره اختیا سره 15% سیمې تر خپل واک لاندې کړې دي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه دوستانو سلامونه مې ومني.
خزر ډېر په مشکلات باندې غته اچو به تر باندې په ساتل کې ځکه اخواته مې ویور موږ کور به ته اچي.
دی وی میرمنې خبرې مو اوریدې چې په خپل سیمه کې د کثافاتو لډیروالي شکایت کاوه. قدر من اوردونکو د کابل په بیلابیلو برخو کې د کثافاتو ډیرونه دومره ډیر شوي دي چې سړی په لیدلو حیران شي. موږ په کابل کې شوشهید کارتیناو او ارزان قیمت ته ورغلو. په کوڅو او ان د سړک پر غاړه دومره کثافات پراته و چې ته به وایې په کلونو کلونو چانې دي ټول کړي. بد بوی، بدرنګه کوڅې، ارخوا شمال وړي پلاستیکونه، پار کونج کې زاړه د نوشابې قوطي، هغه څه و چې موږ هلته تم کېدلو ته نه پرېښودلو. په همداسې حالت کې بیا نارینه او ماشومان هم له کورونو څخه بیرون د دیوال په خوا کې لاسترزنی پیتابي ته ناست و او سترګې په غوسپنو کې خښې کړې وې چې د مني زیړ لمر پرکولي. له سړو وهلو څیرو ښکارېدل چې دوی هم د کور په مخ کې کثافاتو پوزې ته راوستي، خو ځانونه ناچاري ورته ښکارېدل. نږدې ورځو د یوې کورنۍ له غړو سره د کور په خوا کې د کثافاتو پاکله غږېږو.
نوم مې تلام احمد، اصل کې د لغمان یم.
دغه د کور مخې ته هم ډېر زیات کثافات پراته دي، پلاستیکونه دي. دغه څوک اچي؟
دا دغه شاوخوا د کورو والا، مثلا دا کورو والا د موږ څنګ کې د موږ ګاونډیان سره نږدې او دغه خواته هغه بلې کوڅې نه لوړې دغلته اچي. ویالیم بنده کړې ده.
ام دا اوس زبته په دې کې ولاړ یو د خزالې سپریتی دی ټاپ نظر دا به څومره یې
ډیر دی ولا ډیر
یو موټر خو دی
یو موټر به یو دا نو سر جوړی کنه دې سر باندې ما چی
ته خپل بیا دی او مشه په صفات نه دی ورته ویلې زلته خزالې ما چوي
ویلې منی ټول ته مایل چې دا خزالې ما چوي دا پلاستیکون دی ولې کې ما چوي دا باندې کې زلته مو باندې وړي دمو دا ویلې ټیټه ده دا ویلې مو باندې جګه ده
دا کثافات کم دي هر چرته خواره واره ول ویګه دا څومره مشکلات پیدا کوي
دا ډیر مشکلات پیدا کوي انسان ته تکلیف پیخیږي
او دا میرمن چې اوس راغله دا دې څه کیږي
دا مې کړه دا
نوم دې راته وای
علیما
کله چې ته کور پکای یا ویلې جوړ کوي خزل چیرته چې
خزل ډیر په مشکلات باندې غته چو
چیرته چې
نه غته دا کلام خته
دا
دغه جه چې ده هلته دا یو سړی دا راغه و دا جګه دا کثافات ما چیرته واچو ما ټول خالي غاچی زما چوم دلته به تر باندې په ساتل کې جه کا اخته مې ویور
ما مې چول او کړه ته دې کور مخ ته چول
نه نه کور مخ ته نه اخته مې چول دګی دا کنه غاجی هغه ته مې واچو د سپه مشکلات باندې من غاسنور
ام دا اوس دې تاسو دې کور مخ ته خزالې پرتی دي کنه تاسو څومره په تکلیف یې ترې
ډیر په تکلیف واسو او راونه لرو مې اله نه لرو چې من غو بو واسو
دا غزالې پیپان پلاستیکونه نوري خزالې دا دې کوم کورو دې چلته راو
نا نو کورونه راوړی لا کو سوالی راوړی
نو ولی راوړی تاسو کور مخ کې اچي
څه وایو مونږ خمسه استو مونږ ته خپل جین لرو چې مونږ زوراور ناسو چې مونږ وایست دغه ته د شهر ماچوي مونږ کور مخ ته اچي
او اشاروالی کسان بيدان پکی
د کور والا چې ورته وایي د جیکا جګې کنه مونږ خو چې واسن لرو چې ورته وایي
څومره وخت کې ځخه ځلې ته پرتی دي
وخت رئیس کال شنو
یو کال څه
دا جاونه ټول خلک د توادو هغه جاونه واره د کثافات ټول پاک ستراکه به واچول خلک نما دا یو کار ځاسو نه مخږي د کثافات د غشار لاس
دا مېر مندي چې کیږي
دا مې خورزه ده
نن درته وای
ما سما
ته خپل چې مثلا دا ویلې جوړو کې کوټه جوړو کې کنه پلاستیک هم پکې نو
شه
دا چیرته چې
دا غلطه دی باندې اچوم کنه د ویګن کې اچوم بیا دی باندې اخواته ډیران دا غلطه خطا کوم چیرته وې سمنور
بیرته کوټه دی بیان راځي
نه خو کوټه ما
شمال نه راوړي
ولې نه راوړو خپل ګورن دا غسیه پلاستیکونه چې باچ ټول هم دا ویلې ترې شي تا ټولو بیرته ایستاچو څنګه چالو کړو
ته پلاستیک باسي کوڅه کې اچي
ها دی باندې ایستاچو
شمالي بیرته ویلې کړو
بیرته ویلې کړا تر په ماشومان ټولو مې خپل بیرته ټولو ما غو بس کاری مردګي ګندګي ته کنه څنګه چالو کو
نو ولې دسی چې نه چي بیرته دی ویلې ترانه سي
خو چې او چرته بل چرته وي ساغه تر باندې ښه کې چو دل تما چا بل تر باندې ښه کې ما چا
دا شوروالې کثافات دانه یې خې دي کنه دا غټي غټي
دې موږ کور مخ ته
له ششهی څخه کارتینه او ترغلو دلته هم کثافات دومره ډیر دي چې ویلې بندې کړي او دی ویالو ناپاکه اوبه په سړک او کوڅو کې روانې دي. احمد ګل دی هم دی ویلې پر غاړه ناستی او دی بد بوی له وجې پوزه په خپل څادر پټه کړې ده.
زه چې وینم تاسو دغه ویالې سره ناستی ویاله بند ده دلته پلاستیکونه پراته دي ډیر بد بوی هم لګیږي. ته خپل څومره پازابې
یاره پازاب خو یو همدغه نه خلک مریضیږي ماشومان مریضیږي داسې څوک نشته چې بس دا صفا کې مونږ خو سبعی زو وخت ماسختن راځو نو بس دغه سي حالات د ګندګي د زیاته ده.
نو دا څوک چی دلته
دا بس دا کورو والا روړي کله دا شمالي روړي ګرد غبار ده
مرض تاسو کور خو هم دلته ده کنه؟
او زمون کور هم دلته داخل کې ده. نه نه مونږ بیرون اچو هلته وړو چې یو وار دغه کثافات دغه ته راټول شو سړک بند شو خو یې د مطلب دا ده چې مونږ لاس په لاس شو خپله نو صفایي زمونږ خپل ده
مګر دا کار نه کوي
بس نه کوي څوک
پارزان قیمت کې بیا لوی بل جدي ستونزې سره مخ شو چې هغه هم په لارو او کوڅو کې کثافات رامنځته کړي وه. په یوه خوا کې تقریبا یو موټر کثافات پراته دي په بله خوا کې بیا یوه کراچۍ ولاړه ده پخې وریجې خرڅوي ماشومان او نوي ځوانان اخلي همدلته د کثافاتو په خوا کې خوري.
نوم مې جمشید ده.
دلته کثافات پراته دي کنه؟ او د تاسو په لاس کې یو قاب ده همدلته وریجې خوري دغه بدبوی دي نه پازابي
ولې نه پازابي
دا وریجې دل کومه کړي
دا کراچۍ وانه مې واغشته
د کثافاتو له څنګه؟ له کراچۍ د وریجې واغسته همدلته خوري څنګه لري ځکه کیږي چې تل دومره ګندګي
سو کوم مجبوری ده نو حکومت نه هغه
په خپل د کثافاتو د ډیری په سر بیا مشمون کاغذونه او سپنی ټولوي دلته هم له ولس کلن هلک سر اغه گیدلیو دی وای
نورغه
دلته په کثافاتو کې څه کې
کاغذونه ټولو
د کثافاتو کې ټولې لاس نه کړيږي
کړيږي
څوک دی رالیږي کاغذ پسې
خپل راځم کاغذونه ټولو بیا خرڅو
کال دې زوینه مام دا اوس غوړ غوړ دي په چی دې سوي دي
دا کاغذونه باندې
آرام راز دلته راځي
او
کور دې خبر دې در باندې ستلته راځي
او
نه درته وایي کثافات کې مګر
ځه بلار مم دلته ټولي رور مم ټولي ما ټول رونه ټولي
راځو د چاپیریال ساتنې په برخه کې دولتي مسول کسانو ته د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستيال ولی مدقق وایي چې تل د نورو ادارو د کمکاري لوجه د چاپیریال ساتنې اداره معلوماتوي دا چې چاته ګوتنیسی خغلی مدقق ته بغوښ شو
ډېر خوشنۍ سره د نورو مسؤل اداراتو د کمکاري انتقاد د چاپیریال ساتنې په ملي ادارې باندې وريدي د کابل خاروالي کابل په خار کې او د ولایتو خاروالیان د خار په ساته د ټولو خارو په ساته باندې د جامد او زبالو مدیریت دغه مستقیما دنده ده خصوصا د تنظیف د ریاست عضوي زبالي اکثرا په طبیعت کې په عمان وخت کې خود په خود لمین ززي لکه د میوه پوټکی لکه د سبزي پوټکی یا کوم شانس اضافه پاتکیږي ولې د صرف خو کې غیر عضوي کوم شانس دي هغه لکه پلاستیکونه دي لکه د جوسو قوتي دي خصوصا هغه المونیمي د شان په مجموع کې شیشې بوتلونه دي دا غشان دي چې اکثرا په طبیعت کې خصوصا پلاستیک په سلهاو کلو وخت وړي سي دا په طبيعي شکل باندې تجزیه سي ولې د انسانانو عمر غمر نه ده په مختلف شکل باندې د منستر راځي ولې دا د انبار په شکل باندې پاتکیږي د کابل په خار په مختلفو کوڅو کې د دو زیاته تجمع بایست مشکلاتو ګرځي اول خپل دغه محل کې سي د زبالي ټولیږي دا یو بستر دي مختلف میکروبو د نشو د نمو لپاره جوړي د کابل د خاروالی مسولیت خصوصا د تنظیف د ریاست سره په دې حساب کې کار وکړي. په ډیره خوشنۍ سره هغه ته ډیره پاملرنه نه کیږي او دغه په نتیجه کې داسې زموږ خار بڼه په دې شکل باندې اوښتي داسې اوسېږو تاسې ګورو. همیش د چاپیریال ساتنې ملي اداره د نورو اداراتو د کمکاري قرباني ده.
دا چې د کابل ښاروالي په ځواب کې څه وایي، موږ د کابل ښاروالۍ د تنظیف د ریاست له رئیس ډیپلوم انجینر عبدالتواب احمدي سره موضوع شریکه کړې ده.
د خزان برګیزی مسایل خانه او همیګپا کثافات تولید بیشتر نسبت به هر فصل سال میگوشه.
اوس منه دی لونو څخه پانی تویږي، ځکه هم کثافات او بیکار شیان هر ځای پراته وي. لبلې خوا ځینې کسان شاري فرهنګ هم په پام کې نه نیسي او له کور څخه خاوري او کثافات راوباسي. د کور مخ کې ویلي ټولي همدو خلکو بندي کړي، بیا چې باران شي چټلی اوبه په سړکونو روان وي. له یو پلوه زموږ کارکوونکي کم دي، له بلې خوا خلک د ښار په پاک ساتلو کې مرسته نه کوي.
درنو دوستانو، که موږ ټول د کور او چاپیریال په پاک ساتلو کې کوښښ وکړو، د کور کثافات تر خپل ټاکلي ځای ورسوو او ښاروالۍ هم په خپل وخت یوسي، نو ښار به په دې بڼه نه اوړي لکه اوس چې اوښتی. د پاک او ښکلي افغانستان په هیله د کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تر بیا په هر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. د کابل برخو بیا پټ پټونه شروع کړی ده، چې یو ځل لاړ شي تر بیا راتګ یې ټول ښار ویده شوی وي. یوازې چارواکي او زورور پی خبر هم نه دي چې برق به نوبت شوی، ځکه دغه نوبتونه یوازې د عامو ښاریانو خوارانو دپاره دي، د هغوی لپاره چې دغو چارواکو ته یې رایې ورکړي دي او دغه ځای ته یې رارسولي دي. کنه د الیکان دودونه اوس هم په سږو کې شته. د خپرونې په پیل کې مو له والي صاحب سره مرکه درته کړې ده.
خوالی صاحب، کلمړی دارته وایي چې د ولایت پرمختګ لپاره مو څه کړی دي او څه کوي؟
لکومې ورځې نه چې راغلیم، نو له هماغې ورځې مې شپه او ورځ په ځان یوه کړي او د ولایت لپاره کار کوم.
مثلا کوم کارونه مو کړی دي؟
مثلا چې راغلم، د ولایت مقام د ودانۍ رنګ تللی و، هغه مو رنګ کړه. د ولایت مقام مېلمستون نه درلود، خو غټ مېلمستون مو ورته جوړ کړه. په فیسبوک مو ځانګړې پاڼه او اکاونټ ورته جوړ کړه. کسان می موظف کړل چې د ولایت د مقام له بام نه د ولایت د شاوخوا ښکلي عکسونه واخلي او فیسبوک ته یې پورته کړي.
او ولې مو د ولایت د مقام له بام نه عکسونه واخیستل؟ ولې د ولایت مختلفو ولسوالیو او کلیو ته لاړی نه او هلته مو عکسونه ونه خیستل؟
ځکه چې د ولایت له مرکز نه لرې تلی نه شو. امنیتي ستونزې اجازه نه راکوي چې د مرکز له شاوخوا لرې لاړ شو، نو له همدې امله مو د ولایت د مقام له بام نه تر لرې لرې عکسونه واخیستل.
نور مو کوم کارونه کړي دي؟
هر ورځ د ولایت د مرکز په بازار ګرځو، له دوکاندارانو سره خبرې کوو چې د هغوی باور او حمایت ترلاسه کړو او د هغوی په واسطه د ولس ذهنیت له حکومت سره مرستې او حمایت ته چمتو کړو.
په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه هم لرئ که نه؟
او ولې نه، تیره اونۍ یو دوکاندار دوه تنه د حکومت مخالفین دې ته هڅولي وو چې له حکومت سره همکاري وکړي.
بیا یې همکاري وکړه؟
نه، تروسه خو یې نه ده کړې، خو ښایي آخر دغسې کوبه خبره هم حقیقت پیدا کړي.
د ولایت د خلکو او ولسونو لپاره مو څه کړي دي؟ ولسوالۍ ته مو کوم کارونه وکړل؟
هره ورځ خلک راځي، ورسره ګورو، مشکلات یې په سړه سینه اورو او د مشکلاتو د حل ډاډ ورکوو. ولسوالان راغواړو او په شپو شپو بحثونه ورسره کوو چې د خلکو د خدمت په لار کې له هیڅ زحمت نه درېغ ونه کړي.
ویل کېږي چې ټولې ولسوالۍ مو د مخالفینو په لاس کې دي.
دروغ وایي، د ټولو ولسوالیو ودانۍ زموږ په لاس کې دي او هیڅ کله به هم دښمن پرې نه ږدو چې دغه ودانۍ ونیسي.
او د ولسوالیو مربوطه کلي او سیمې؟
هغه د پخواني والي په وخت کې د حکومت له لاسه وتلي وو.
نو تاسو یې د بیرته نیولو اراده نه لرئ؟
لرو یې، په دې حقله مې په فیسبوک کې د خلکو نظرونه غوښتي دي چې په څه ډول کولی شو دغه له لاسه وتلي ولسونه بیرته لاسته راوړو.
هو رښتیا، ویان مو فیسبوک هم ډیر کاروي، او کله مو چې نسوار اچولي یا تو کړي دي نو هم عکسونه فیسبوک ته پورته کړي دي. دا ولې؟
د ما ویان یو ډیر متحرک، هڅان، متجسس، په کار مین او د یو پاک احساس خاوند دی، نو ځکه غواړي خپل دنده په ښه ډول ترسره کړي او د موږ فعالیتونو ته په مجازي نړۍ کې انعکاس ورکړي.
والی صاحب، تم په دغه مجازي نړۍ کې ډیر ښکاري، چې دا ولې؟
چې رښتیا درته ووایم نو مجازي نړۍ مې خوښیږي، ځکه څه دي چې زړه وي هغه کولی، ویلی او کتلی شي پکې. د همدې لپاره ډیر پکې ګرځم او اوسم.
ولې له حقیقي نړۍ نه ځان لرې کوئ؟
له حقیقي نړۍ نام نه یو لرې. شرکتونه، کارخانې، مارکیټونه او نور نور غټ کاروبارونه مو په حقیقي نړۍ کې دي. د وخت تیرولو، مشهورولو او د زړه بړاس ایستلو لپاره مو مجازي نړۍ یعنی فیسبوک، ټویټر او نور غوره کړي دي.
نو د ولایت کارونه څه وخت کوئ؟
د ورځې، د شپې او هر وخت، ځکه د شپې هم په ولایت کې یو او د ورځې هم.
نو د ولایت د مقام د ودانۍ لرنګولو پرته مو نور د پرمختګ او بیا رغونې کوم کارونه کړي دي؟
په تاسف سره به ووایم چې لکله پیارتیانې تللي او ولایتونه یې تر کړي دي، بیا مو د رغونې کار ځکه نه دی کړی چې پیسې نه لرو.
ولې ولایت حکومت اختصاصي بودیجه نه ده ورکړې؟
ورکړې ده، خو اله د موږ روزمره مصارف پوره کړي، نو د رغولو او جوړولو لپاره څه نه پاتې کیږي.
نو داسې ښکاري چې هر څه هماغسې زاړه په زاړه دي.
او خو ځینې اقدامات شوي دي، لکه د یو لوی پارک د بنسټ ډبره چې درې ځلې مو سر په سر کېښوده، چې ښایي عکسونه به یې تاسې هم په فیسبوک کې لیدلي وي. د یو ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه، د یوه کلینیک د بنسټ ډبره کېښودل شوه، او دغه ډول نور ډیر کارونه هم روان دي او په پلان کې دي.
نو دغه د بنسټ ډبرې مو چې ایښې دي، د دغو د ودانولو لپاره بودیجه هم لرئ او کارونه به یې څه وخت پیل کیږي؟
نه، د دې لپاره چې شرکتونه، دونران او یا هم موسسات تشویق شي او مرستې راسره وکړي، نو دغه د بنسټ ډبرې مو کېښودي او همدارنګه مو د ولایت فیسبوک پاڼې ته هم ترې ویډیوګانې او عکسونه برابر کړل. د ولایت فیسبوک پاڼه مواد غواړي.
متل دی چې وای کولاله وکه خپله سیاله. د رهبرۍ له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
سلام علیکم.
و علیکم سلام دې ښه جوړه یې، په کور کې مو خیریت وو؟
وو خیریت وو. د تاسو سال دی؟
موږ هم شکر دې ښه یو، لمسی مې هم شکر دې ښه ده.
مورې چیرته ده؟
مورې مارکیټ ته تللې ده. لمسی ته مې جامې، جمپرونه او نور شان اخلي.
چیرته ځی که څنګه؟
نه، د کور لپاره نازولې ده. هر هفته یې مور مارکیټ ته بیایي او شان ورته اخلي.
ولې هر هفته ورته اخلي؟
وایي سټایل یې بدل شو، بیا یې نه اغوندي. څه په وکړي؟
وترورې پلار یې څه کار کوي؟
پلار غریب یې، د خلکو کارونه خلاصوي.
پوه نه سوم ترورې، څه ډول کارونه؟
خو د چا چې دغه په محکمه کې څارنوالۍ او یا هم د ترافیکو په ریاست کې کار بند وي ورته خلاصوي. پرون یې د پاسپورټونو د کار خلاصولو چل هم زده کړی و.
دلال دی؟
څه خبره یم، دی خو وایي چې کمیشن کار یم.
کاخا، نو بیا خو دې لمسۍ ملامت نه ده چې دومره زر زر سټایل بدلوي؟
هو شکر دی، شکر دی. پلار یې هر وخت بنډل بنډل روپۍ ورکوي. خو ودې نه ویل خورې چې ته څنګه راغلې؟
زه؟
او ولې شرمېږې؟
نه نه شرمېږم نه، خو وویرېدم.
له څه نه وویرېدې؟ ولورې خدای دې نه کوي.
هسې ټوکه مې وکړه، زه خو دې د لمسۍ غوښتلو ته راغلی وم، خو چې د دې له ناز او خریدارۍ دې خبره کړم نو وویرېدم چې درته یاد یې کړم.
د تاسو څه کار کوي؟
په یو مسته کې کار کوي، مستر دی.
نه نو لورې چې خپه نشې، موږ یې مستر او ډاکټر ته نه ورکوو.
ښه،
او
نو چاته ورکوي
پلار وای چې هلک کمیشن کار نیوی لور نور کو
کمی زوی لخپل خسر سره شاګر شي څنګه بوي
خپه کېږم لوري کمیشن کاری هر څوک نسی کولای ولاره څه د کوم ډاکټر یا ماستر لور ورته وغواړه د کمیشن کار لور به کمیشن کار ته ودیر لوري وز د پیسو وخت دی
اوس دام واوري
کنو خوکه موشوه که نه زه خو زواب اخیستله ته راغلیم
ویې خورې تم دومره ژر راغلې چې پوښتنه که موږ د هلک پوښتنه کړې وي چې څه ډول هلک دی شرکت لري که نه لري انګلیسي زده ده که نه ده خوب لري که نه لري څومره وخت د باندې وي او څومره وخت په کور کې وي او دغسې نور
شرکت خو نه لري او بیا تاسې شرکت څه کوئ وخورې
شرکت خو ښه دی او بیا خو د خوږې پلار هم بیکاره دی او ورونه یې هم چې زمې شرکت ولري ټول به هغه د کار پکښې کوي
خفه نه شي خورې تاسې نو لور نه ورکوئ ځانونو ته کار پیدا کوئ
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه نقیب الله لاروی ستاره امینی اوسی حکمت حیا اوریا خیل او صادق سپینغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
زبطه پاته یا کسر شکنه
زبط پاتا یا کسار شکنا